د ماسپښین دوی په چشوي د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم په تخنیکی برخه کې امانه میرزا راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خبرې شي، تر خبرونو وروسته تاسو د افغانستان د ولسمشر او د ناټو د سرمنشي د ټلیفوني مکالمې له جزئیاتو خبرو چې د افغانستان پر امنیت او په دغه هیواد کې د ناټو پر ماموریت شخیدلې دي. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. د ناتو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ویلي چې د ناتو نور غړي به هم له د سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د حضور د دوام ژمنه وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال چې د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ ته تللی وایي، وسلوال طالبان د ترکمنستان پر لور تښتیدلي او متحدو ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناتو غړي هیوادونه به له ده سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام ژمنه وکړي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو خبر ورکړ، جرمني او ترکیه وویل چې د دوی سرتیري به هم د غوڅ ملاتړ په نوم د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پاتې شي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه وویل د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ تیره شپه له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د ناتو د غړو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د بیان لمخه ولسمشر غنی د ناتو عمومي منشي ته وویل چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو او په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخو کې د ناتو مرستې مهمه دي. د ارګ بیان زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی او د ناتو عمومي منشي موافقه وکړه چې د افغانستان یو جګپورای پلاوی په امنیتي او دفاعي برخو کې د افغانستان د دولت د پرمختیايي او اصلاحي پروګرامونو د تشریح لپاره ډیر ژر په بروکسل کې د ناتو مرکز ته سفر وکړي. دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د لسګونو وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې اتیا تنه وسلوال وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت په بیان کې د ملي اردو د ډیر لسو سرتیرو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی. دفاع وزارت وایي چې یوازې 25 تنه وسلوال مخالفین د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې وژل شوی. په بیان کې هم دراز له وسلوالو مخالفینو څخه د وسلو او مهماتو د ترلاسه کېدو یادونه هم شوی. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ ته تللی وایي، وسلوال طالبان د ترکمنستان پر لور تښتیدلي. ښاغلي دوستم ویلي د خماب پر پوله پرتو سرحدي ځواکونو ته د هغو وسلوالو د مخنیوي سپارښتنه کړې چې د ترکمنستان د پولو خواته په تیښته کې دي. خماب د افغانستان او ترکمنستان پر پوله پرته ولسوالۍ ده. جنرال دوستم له خبریالانو سره په یو ټلیفوني تماس کې د دې عملیاتو په اړه وویل چې د خماب له تصفیه وروسته به غورماچ او بیا کندوز ولایتونو ته وبخي، غورماچ ولسوالۍ او کندوز ولایت ته ولاړ شي. د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لواله لپاره د 40 میلیون ډالر په ارزښت تاسیسات جوړیږي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
د بدخشان لپاره چې نوې لوا منځور شوې ده، مرکز یې په بهارک قلاته کې دی او چیرته چې ضرورت دی د دې لوا ټولای کنډکونه مختلفو خواو ته دیږي.
د بیدار په وینا د دې لوا لګښت جرمني ورکوي. بیدار زیاته کړه چې ور مورس په مزار شریف کې د جرمني ځواکونو د قاتمان لا تر د ماموریت مسؤل لیو پلاوی سره بدخشان ته تللی وو، څو د ژمي لپاره یو موقتی ځای د لوا د سرتیرو لپاره خوښ کړي. دغه په وینا په دغو تاسیساتو کې د سرتیرو دایمي استوګنځایونه او نورې اسانتیاوي په پام کې نیول شوی. د لوا په شاهین 209 هم قلوردو پورې اړه لري چې مرکز په مزار شریف کې دی. روسیا غواړي له ایران سره د پراختیايي پروژو لپاره 15 میلیارډ ډالر ځانګړي کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون په تهران کې د ایران د مخابراتو له وزیر سره تر کتنې وروسته هیله څرګنده کړه چې د 15 میلیارډ ډالر په ارزښت د دې پروګرام عملی کار به ډیر ژر پیل شي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی له الکساندر نوواک سره تر لیدو وروسته وویل، روسان غواړي چې دا پیسې په ایران کې د زیربنای پروژو پر رغونه ولګول شي. الکساندر نوواک د لکتر لګ 500 سترو روسی شرکتونو له مشرانو سره تهران ته تللی و چې په دې هیواد کې پانګونې ته تیاری څرګنده کړې ده. د روسیې د وزیر پرون په تهران کې وویل چې د دواړو هیوادونو د تجارت اندازه 1 میلیارډ ډالرو ته رسیږي چې کافي نه ده او باید په کال کې 10 میلیارډ ډالرو ته لوړه شي. د روسیې چارواکي وویل چې ایران یې تر ټولو مهم اقتصادي او تجارتي شریک دی. ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد غواړي چې له پاکستان سره اړیکې پراخ کړي. اوباما دا خبره پرون په سپینه مړی کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې وکړه او زیاته یې کړه چې امریکا او پاکستان ژورې اړیکې لري چې یوازې په امنیتي مسایلو پورې نه محدودېږي. سرګنده خبره ده چې متحد ایالات او پاکستان له ډیر پخوا نږدې اړیکې سره لري او نه یوازې په امنیتي برخه بلکې په اقتصادي، ساينسي او تعلیمي برخو کې ګډ کار کوي او سره هم کار دي. موږ به د دې کتنې څخه د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا د یو فرصت په توګه کار واخلو. چارواکي وایي چې د دواړو مشرانو د خبرو په اجنډا کې له پاکستان سره د امریکا مالی مرستې او د افغانستان د سولې لپاره ځندیدلې خبرې شامل دي. نواز شریف یو اونۍ وروسته له هغه واشنگتن ته سفر کوي چې ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پروګرام وځنډاو. امریکا له پاکستانه غواړي چې په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مهم رول ولوبوي. اوباما هم درس د سیمه هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې د القاعده شبکې او نورو ډلو تروریستانو ته پناه ورنکړي. متحده ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استاد سامانتا پاور د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دا حمله داعش د لا پیاوړي کوي. ګڼ شمیر ملکی کسان پکې وژل کیږي، زرګونه کسان بې کوره او خوندزي ویجاړ کړي دي. میرمن پاور وویل لکه رئیس چې روسیې پوځي عملیات پیل کړي، د سوریه نقشه د اسلامي دولت یا داعش په ګټه بدله شوه. په همدې حال کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریه ولسمشر بشار اسد ورته ویلي په هغه صورت کې له وسلوالو مخالفو ډلو سره خبرو ته تیار دی چې هغوی هم خبرو او د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگ ته ژمن وي. پوتین دا څرګندونه پرون یو ورځ وروسته له هغه وکړي چې بشار اسد له روسي مشرانو سره د خبرو لپاره ناببره مسکو ته ولاړ. پوتین د تور سمندرګي پر غاړه د سوچي په تفریحي خار کې یو غونډې ته وویل د اوسط د سوریې د نږدې 15 کلن کړکیچ د سیاسي حل د اړتیا په اړه خبرې وکړې. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما له پاکستان سره د تعلیم په برخه کې د 100 میلیون ډالرو او په ځنګړي ډول د نجونو د تعلیم لپاره د 200,000 اضافي ډالرو مرسته پرون اعلان کړه. میرمن اوباما وویل چې دا پیسې به د څو ښوونځیو پر رغونه او د سلګونو نورو پر ترمیم ولګول شي او همدارس له پاکستاني نجونو سره نجونو ته د بورسونو د لګښتونو لپاره به ځانګړي شي. میرمن اوباما دا ژمنه د پاکستان له لومړۍ میرمنې کلثوم نواز شریف سره چې له صدر اعظم نواز شریف سره د امریکا په سفر کې ملګرې ده د کتنې پر مهال وکړي. او وروستی خبر د فرانسې جنوبي ښار بوردو ته نږدې د یو مسافر وړونکو بس او یوې لارې د ټکر په پیښه کې 240 کسان مړه شوي. چارواکي وایي په دې پیښه کې 15 نور کسان برسیرن ټپیان شوي. عیني شاهدان وایي چې د بس او لارې پر لویه لار له ټکر سره سم اور واخیست. د راپورونو له مخې د بس ټولې 55 سپرلۍ چې د فرانسې په جنوب کې لاندې ښار ته روان وو او مسافر اکثر زاړه خلک وو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د ناتو سرمنشي وایي د ولسمشر باراک اوباما پریکړه چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته هم په زرګونو پوځیان ساتي ناتو هڅولې ده چې له دغه هیواد سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم له افغان طالبانو وغوښتل چې له کابل سره د سولې خبرې مخته یوسي. دا وړاندیز د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته څومره هیله پیدا کولی شي؟ د سیاسي چارو لوی وسیړونکو به یې ووري.
یو امید ده، لیکن هغه کچې چې افغانان ورته امید لري، انتظار دی ورته، یا د افغانستان دولت او حکومت فکر نه کوم.
روانه اونۍ د سوریې ولسمشر ماسکاو ته ولاړ. له 2011 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې بشار الاسد بهر ته ځي. دا موضوع مو هم څېړلې ده او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. د د ناتو سرمنشي او افغان ولسمشر د افغانستان د امنیتي وضعیت او لدی هواد سره د ناتو تړون د همکاریو د دوام په اړه خبري وکړي. د یانس ستولتنبرګ او اشرف غنی د ټلیفوني مکالمې جزئیات د رضوان مراد پر راپور کې.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې د سختو حالاتو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو زړورتیا او توانمندي ستایلې ده. خغلی ستولتنبرګ تیر ورځ له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې او له دې هیواد سره د ناتو تړون د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د ناتو لخوا په خبره شوې اعلان کې راغلی دی چې یانس ستولتنبرګ له ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي سرتیرو د ساتلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړه هم ستایلې ده. د ناتو عمومي منشي ویلي د متحده ایالاتو د ولسمشر دا پریکړه ناتو تړون ته لاره پرانیزي چې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د ناتو سرمنشي او د افغانستان ولسمشر په دې هیواد کې د قاطع ملاتړ د ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې کړې دي. په کندز ولایت کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو هوایي برید ته په اشاره سره د ناتو سرمنشي ویلي د په دې پېښه سخت خواشینه ده او د قربانیانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼي. د ناتو اعلامیه وایي یانس ستولتنبرګ د دې پېښې په اړه د بې پرې او شفافو پلټونو د ترسره کېدو ملاتړ کوي او ټینګار یې کړی دی چې په راتلونکي کې باید د دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیول شي. د ناتو سرمنشي په داسې وخت کې له افغانستان سره د دې تړون د همکاریو پر دوام ټینګار کوي چې د امریکا ولسمشر د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو د ساتلو پریکړه کړې ده. دا ولسمشر باراک اوباما د اعلان لمخې اوسنی 9800 سرتیری به د 2018 کال تر پایه او 15500 به بیا د 2018 کال تر ختمه پورې په افغانستان کې ځای پر ځای وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره شمنه وکړه چې ناتو به هم د امریکا په پله ممکن پل کشتي او په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت امکان لري چې تمدید کړي. په روانه خبرونه کې به وړاندې د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د خبرو اترو جزئیات تر سره شریک کړو او دا به هم باور چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي اداروي له امنیتي ارګانونو سره سلام مشورې کوي څو په پوځي او امنیتي چارو کې د سیمه ایزو ادارو یعنی د والیانو واک زیات کړي. آیا والیان کولی شي چې په امنیتي برخه کې مرسته وکړي؟ دا موضوع مو د سیاسي چارو لوي وسړونکو سره شریک کړي.
اوس قومندان امنیت دی په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستيال دي. مثلا که یو فرقه هلته موجود دي د فرقې قومندان دا په حقیقت کې د والی مرستيال دي.
د پوځي چارو د کارپو جنرال باری آرس دغه څرګندونې په تفصیل وړاندې د سجرډو پر روانه خبرونه کې اوریدل شي.
ازادي رادیو لوونه تروو
اسادی رادیو د ورځې له خوا له وتر وخ پرونی لري او د ماشام له و د سهار تر و بجو پورې بیا په منځنۍ سپه دوله شپښنیوي آشنا رادیو اوریدل شي. د پاکستان سر اعظم نواز شریف په دې هیواد کې د افغان دولت او طالبانو ترمن د سولې د مذاکراتو لمړی پړاو کامیاب بللی او تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د خبر په خبرولو نیوکه کړې ده. شاغلی شریف وویل دوی دا پروسه تر ډیرو هلو ځلو وروسته پیل کړې وه او ټینګار کوي که چیرې دې بهیر دوام موندلی وای نو یوې نتیجې ته به رسېدلې وه. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د شاغلی شریف تاریخ خبري غونډې په اړه زموږ همکار زبی شفق له پاکستان راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وای په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په درشل کې د ملا عمر د مړینې راپور نه خپرېدل د دې لامل شول چې د دواړو افغان خواو ترمنځ مذاکرات وځنډوي. نوموړی همدارا زیاتوي پاکستان او امریکا په دې سلا شوي چې دواړه خواوې به د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره ګډې هڅې کوي سو په افغانستان او سیمه کې تلپاتې سوله راشي. صدر اعظم شریف دا سرګندونې د جمعې په شپه د امریکا د واشنگټن ښار په سپینه ماڼۍ کې د دې هیواد د ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا سرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې د امریکا ولسمشر اوباما او صدر اعظم شریف تر لیدنې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو له وسله والو طالبانو غوښتل چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. خاغلی شریف همداراس خبری غونډه ته ویل پاکستان له خپل گاونډي هیوادونو سره خیاړي کې غواړي او ټینګار کوي چې خپل خاور به د هيسي او پرځت کاری دوه تپرینګ دي خو د دې ترڅنګ له گاونډي هیوادونو هم د ورته اقدام هیله لري. صدر اعظم شریف په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات یو ناشونی کار وبالاوي ویل دوی دا پروسه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه پیل کړه او افغان طالبان یې په ډیرو خوارو زارو خبرو ته حاضر کړل. شریف د مذاکراتو لومړی پړاو کامیاب وباله، خو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې راپورونو په خپرېدا نیوکه وکړه. وی وایي
چند دنو کے بعد جبکہ دوسری راؤنڈ جو تھی وہ دو دن باقی رہ گئے تھے،
تر لومړی پړاو سورج ورستا چې دویم پړاو ته یوازې دوه ورځې پاتې وې، نو ناڅاپه دا خبر خپور شو چې ملا عمر مړ شوی دی. تر اوسه موږ په دې نه یو پوهېدلې چې چاته څه اړتیا وه او د دې تر شا کوم هدفونه وو. چې د دویم دور تر مذاکراتو یوازې دوه ورځې مخکې دا خبر خپور کړي چې په نتیجه کې د سولې پروسه چې موږ تر ډیرو هڅو وروسته پیل کړې وه په ټپه ودرېده. که چیرې دا لړۍ روانه وای، نو زه باور لرم چې یوې نتیجې ته به رسېدلې وه. دې کې شک نشته چې دا پروسه اوس ځنډېدلې ده او دا لړۍ بیرته پیلول به وخت اخلي، خو موږ به یوه بله هڅه هم وکړو. او له ولسمشر اوباما سره په لیدنه کې په دې سلا شو چې پاکستان، امریکا او افغانستان به په ګډه د پروسې د پیلولو لپاره له یو بل سره مرسته کوي. ښاغلی شریف همداراست د سیمې سوله او ثبات د افغانستان په سولې پورې وتاړه. وی وایي پاکستان او امریکا به د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې کوي، ځکه چې د سیمې ثبات په سوله ایز او باثبات افغانستان پورې تړلی. تر دې مخکې د صدر اعظم شریف او ولسمشر اوباما تر لیدنې وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل شوي وو چې ښاغلی شریف اوباما ته ډاډ ورکړی چې پر خپله خاوره به د ټولو تروریستي ډلو پر ضد جدي اقدامات کوي او په سیمه کې به د داعش وسله والې ډلې د مخنیوي لپاره ګډه همکاري کوي. د پاکستان صدر اعظم دغه راست خبری غونډې ته وویل چې د امریکا له ولسمشر سره یې په دوه اړخیزو اړیکو، د سوداګرۍ په پراختیا او نورو سربیره په پاکستان کې د هند لاسوهنې او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه پوله پکړ کې هم خبرې وکړې. نواز شریف تر هغې وروسته واشنگټن ته سفر وکړ چې د متحده ایالاتو ولسمشر په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونو ته په کتو له دې هېواده د خپلو پوځیانو د ایستلو پروګرام وځانډه. دا یادونه ورده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان په افغان طالبانو کې ډېر نفوذ لري او کولی شي چې هغوی مذاکراتو ته راولي. نو امریکا ته د صدر اعظم شریف سفر مهم دی او ښایي په نږدې راتلونکي کې به نتیجه ورکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یوه ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د ښاغلیو اوباما او شریف ته خبرو او له طالبانو څخه د سولې خبرو ته د هغوی د غوښتنې په اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له افغان کارپوه عبدالکریم حقانی سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلي چې له طالبانو څخه د امریکا او پاکستان د مشرانو غوښتنه به څه اغېز ولري.
زه فکر کوم خاص تاثیر به ونه لري، ځکه چې په تیرو کې هم په وار وار دغسې اعلامیې خپرې شوي دي او بیا ورباندې عمل نه ده سوی. تر شا د دغو اعلامیو تر شا نور اهداف وو، او دا ځل هم زه فکر کوم چې یو امید ده، لیکن په هغه کچه چې افغانان ورته امید لري، انتظار دی ورته، یا د افغانستان دولت او حکومت، فکر نه کوم او د باور وړ هم نه ده.
لیکن که تاسو فکر کړی وي اقانیار صاحب، مخکې ځل چې د جولای په 8 نیټه د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ رسمي خبرې وکړې، هغه ځل هم د پاکستان غوښتنه و، د پاکستان هڅو نتیجه ورکړې و.
بله بله، دا خبره درسته ده او تر ډیره پورې افغانانو هم د خوشبینۍ درلوده او یو حرکت هم ولا حرکت ودرېده. د دې په څنګ کې په شمال کې د افغانستان په نورو ولایتو کې جګړو زور واخیستی، نو له یوې خوا پاکستان د سولې د منځګړتوب تلاش کوي او له بلې خوا هغه اکمالات او لوجستیکي او ځینې نور تخنیکي امکانات چې د مخالفینو په اختیار کې ورکول کېږي، دا سړی ته سوال را پیدا کوي چې دا څنګه کېدای شي چې هم د سړی منځګړی وي او هم د مقابل لوري سره مرسته کوي. نو ځکه زه فکر کوم چې ممکن امریکا تر یوه حده پورې په دې کې رښتینتوب ولري، ولې د پاکستان سیاست هم داسې دی باید معامله وکړي او د دې معاملې تر شا باید خپل یو هدف ولري.
آیا پاکستان دې له امریکا څخه په دې شکل سره د امتیازونو یا د مرستو غوښتونکی دی؟
پاکستان بې د امریکا د مرستو څخه نشي کولی چې په هغه شکل سپی غواړي موجود پاتې شي. یعنې د امریکایي هېواد له لویه سره د افغانستان د پاکستان لپاره یو کش یو شهرداری. پاکستان خپل ستونزې لري او تر دې ورخوا ته له هند سره مشکلات لري او په تېره بیا په افغانستان کې ډېر اوږد لاس لري. د همدغو مصارفو د پوره کولو لپاره دوی بیا کوشش کوي چې له اوباما څخه پیسې ترلاسه کړي او تر څو هغه ته قناعت ورکړي چې دا ځل پاکستان رښتینی ده او وبه کولی شي د دوی په مرسته امریکایان په افغانستان کې سوله رامنځته کړي تر څو دا جګړه پای ومومي او د امریکایانو فزیکي او اقتصادي مصارف پای ته ورسي. یعنی په جګړو کې عسکر ونه وزل شي او هغه مصارف په افغانستان کې په جګړه باندې کې چې یو مخه باندې ورسي.
مخکې له مخکې ویل شي چې د اوباما او د نواز شریف د خبرو د ایجنډا په سر کې به د افغانستان مسله وي، لیکن څه فکر کوي چې افغانستان مسله واقعا په هغه حد کې و؟
زه فکر کوم تر دې ورآخوا ته مسلې وي چې دغه یو بهانه وي د میډیا لپاره باید یو څه وویل شي. فکر نه کوم چې نواز شریف یوازې د افغانستان د مسلې په خاطر باندې ځان ته دومره زحمت ورکړي چې له اوباما سره دې وویني. لکه ما چې مخکې یادونه وکړه د افغانستان د پاکستان نورې ستونزې دي چې هغه تېره برخه زیاته برخه اقتصادي ستونزې دي، له بله اړخه هغه ستونزې هغه جنجالونه چې د افغانستان په شمال کې د طوفاني شوروي اتحاد سرحد ته نږدې پیدا شوي دي او پوتین اندېښمن کړی ده، پوتین عمل کوي په سوریه کې، نو ممکن پاکستان سره هم دا تشویش وي چې داسې نه شي چې یوارې پوتین تصمیم ونیسي دي چې د پاکستان د وړاندې کرښې ور آخوا بمباري وکړي، او که داسې یو حرکت کېږي بیا به نو البته په القاعده او په داعش باندې بیا به د اوباما دریست وي. زه فکر کوم دوی په دغه حکله ممکن خامخا به یې دا پوښتنه پورته کړې وي چې په هغه وخت کې بیا د دوی دریست ګډ دریست به څه وي او په هغه وخت کې اوباما د ده سره څه کومک کولی شي.
عبدالکریم حقانیار د افغانستان ولسمشر د جنوب لویدیځ حوزې له والیانو سره خبرې کړې دي. په یوه خبرتیا پسې به د دې خبرو جزئیات تر سره شریک کړو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان ولسمشر د هرات، فراه، بادغیس او خور له والیانو سره د دغو ولایتونو د امنیتي مسایلو او ځوانانو ته د کارموندنې په اړه خبرې کړې دي. جزئیات له اسمت څاروان اور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د لویدیځ حوزې له والیانو سره د دغو ولایتونو د امنیت او مقرراتو په اړه خبرې وکړې. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی د هرات، غور، فراه او بادغیس له والیانو او د ظفر قلی اردو له قومندان سره د ویډیو کانفرنس له لارې په لویدي زون کې د ثبات او امنیت د ټینګښ پر لارو چارو وشغید. ولسمشر امنیتي وضعیت ته په اشاره سپارښتنه وکړه چې مخکې تر دې چې د دولت وسلوال مخالفان لاس په کار شي باید مخنیوونکي اقدامات وشي. د همداراز وویل دښمن غوښتل چې د سشکال په دوبي کې خپلو ستراتیژیکو هدفونو ته ورسیږي، خو د امنیتي ځواکونو له لوري د دوی هدفونه ناکام شول. د افغانستان او نړیوال ټولنې د پرلپسې همکاریو ډاډ ورکړ. ویل افغانستان به په امنیتي اقتصادي کنفرانسونو کې چې ټاکل شوې ده په راتلونکي کې په اروپا کې جوړ شي فعال ګډون وکړي او د خپلو بریالیتوبونو او وړتیاو په اړه به خبرې وکړي. ښاغلی غنی له والیانو وغوښتل چې د هیواد د دفاعي ځواکونو لیکو ته د ځوانانو د جلب او جذب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. د سیمه ایزو پولیسو په اړه وویل چې باید تجربه کار او مسلکي کسان د دوی قمندانان وي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې له سیمه ایزو پولیسو زیات شکایت کیږي او حتی ویل کیږي چې د سیمه ایزو پولیسو منفی رول د کندوز ښار د سقوط یو اساسي علت وو. ولسمشر ته د هرات والی محمد آصف رحیمی وویل اته نوی ولسوالانه ټاکلی او 3000 نوی پوسټونه آزاد سیالي ته وړاندې کړی دي چې تر اوسه 1500 تنو ورته خوشتنی کړی دي. د فراوالی آصف دنګوبل ځوانان لیوال دي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي. د غور والی سیما جوینده بیا وویل چې د غور خلک له حکومت سره همکاري کوي. میرمن جوینده چیرونه آزادی رادیو ته وویل چې یو شمېر پخوانی قمندانان او زور وکان د مرګ خبرداري ورکوي. د بادغیس والی جمال الدین اساق وویل چې هڅه کوي ځوانانو ته کار پیدا کړي او په دې برخه کې د ستونزو د حل کولو لپاره کابل ته ځي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وی له امنیتي ارګانونو سره سلا مشورې کوي څو په پوځي او امنیتي چارو کې د سیمه ایزو ادارو واک زیات کړي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکه ادارې ویاندې منیر یوسف زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار به په سیمه ایزه کچه همشغي رامنځته کړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ د همغږي نشتون په افغانستان کې د نامنیو یو ستر لامل بلل کېږي، د دې ستونزې د هواري لپاره حکومت په پام کې لري څو د سیمه ایزو مسولانو یا والیانو واک زیات کړي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسف ساده د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف د امنیتي ارګانونو له چارواکو سره مشورتي غونډې پیل کړي دي.
رهبری ارگانهای محلی جلساتی را با رهبری ارگانهای امنیتی دارند.
دوایی ده سیمه ایز ارگانون و مشرتبه ده امنیتی ارگانون و مسئولان و سر و گوندی پیل کردیدی تو پرده کار وکری زکه ده امنیت تنگش ده سیمه ایز ادارو اصلی هدف دهی چوکه امنیت نوی نو ده خدمتون رسول هم ناممکنه ده پده خاطر کار پیل کردی تو وکری سی همجرخی و صلاحیتون زیاد کردی. میرمن یوسف زاده وویل د سیمه ایز ارګانونو خپلواک اداره د امنیت چې نه یوازې د امنیت په برخه کې بلکې په ملکی چارو کې هم د والیانو د صلاحیتونو زیاتېدو ته ضرورت سته. لدی مخکې د ځینو والیانو لخوا په وار وار داسې شکایتونه سوي و چې مرکزی حکومت ورته په پوځي او نور ملکی چارو کې بشپړ صلاحیتونه نه دی ورکړي او د مسلې د دوی کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. ولسمشر اشرف غنی هم په وار وار پر دې ټینګار کړی چې سیمه ییزو ادارو ته به د جنگي عملیاتو په برخه کې خپلواکي ورکړل سي څو د امنیتي ستونزو مخنیوي پر وخت وسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د والیانو ټولنه وای په دغه هیواد کې د نامنۍ یو ستر لامل د سیمه ییزو ملکي او پوځي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی دی. د دغې ټولنې رئیس او د کابل پخواني والي عبدالجبار تقوا تر دې یوه ورځ مخکې په یو خبري غونډه کې وویل چې د ستونزې سیمه ییزې ادارې په څو برخو ویشلې دي.
والی اگر یک پلان امنیتی را عملیاتی را امضا میکنه در محل
شغلې تقوا وای کله چې والی یو عملیاتي پلان لاسلیک کوي امنیه قومندان ترڅو له کورونی چارو وزیر او د لواء قومندان ترڅو له دفاع وزارت څخه اجازه ونخلي نه عملی کوي او یو واحد قومنده موجوده نه ده. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې که حکومت په ولایتونو کې ټول مسولیتونه والیانو ته وسپاري نو دا به په سیمو کې د امنیت او نظم پر وستلو کې او په خپل وخت د چارو په ترسره کېدو کې مرسته وکړي.
د پوځي چارو کارپوهان وایي په سیمه ییزه کچه والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسولیت سپارل به د چارو په نظم کې ګټور تمام شي. لکه څرنګه چې مو په راپور کې واوریدل د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له امنیتي مسولانو سره سلا مشورې پیل کړې دي څو والیانو ته په دې برخه کې ډیر واک ورکړل شي. قسیم سلمل د حکومت د دې اقدام د څرنګوالي په اړه د پوځي چارو له کارپو جنرال باری آرس سره مرکه کړې. ښاغلی آرس وایي
است تاسو ته به بهتره معلومات چې په هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې امنیتي هم مختلف ارګانونه شتون لري او برخه هم موجوده خو کدا یو مرکزی د واک نقطه ونه لري په خلک هر څونو ویل چې هم هنګ دي مګر بیا هم هر اداره ځانته لکه مستقل عمل کوي چې دا د کارو د معطلی سبب کیږي خاصتا په جګړیزه برخه کې یا په پوځي برخه کې د ډیرو ناخوالو سبب کیږي. همدارنګه په اقتصادي برخه کې د بودیجې په برخه کې یعنی ترڅو چې په ولایت کې د واک او مرکزی نقطه نه تثبیت چې ټول اداره د هغه ځای څخه تنظیم شي تر هغه وخت پورې هماهنګ
مخکې تاسو د ځینې تخنیکی مشکلاتو یادونه وکړه دقیقا پر دې مسلې باندې سم خاړو مو پښتم چې آیا یو والی چې معمولا یو ملکی چارواکی یا مسولی دوی به وتوانیږي چې جګړه یا پوځي عملیات دغه ټولو تکتیکونو سره ټولو اصولو سره چې لازمه دغه پر مخ ویسي او په سمه توګه رهبری کې فکر کوي دا وړتیا به په یو والی کې په ملکی چارواکي دا وړتیا موجوده وي؟
بله بالکل ساده خبره ده که یو والی واقعا والی وي تاسو په دنیا کې وویني ریاست جمهوری یا رئیس جمهور مرکزی د واک نقطه ده ولی هغه یو ملکی سړی دی اما د مملکت ټول نظامي چارې سنبالیږي نو خو بیا په هره برخه کې والی خپل لکه مرستیالان اوس قومندان امنیت دی د یو ولایت دا په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستیال دی. مثلا که یو فرقه هلته موجود وي د فرقې قومندان دا په حقیقت کې په یو پوځي برخه کې د والی مرستیال دی یا نور والی خو تصمیم ګیرنده سیاسي مقام دی چې دا هغه ځای څخه وحدت تامینیږي یعنی هر ارګان به داسې یو خپلواک یا خپل سر عمل نه ترسره کوي چې هغه به بیا د عدم امانګۍ په نتیجه کې خدای نخواسته لکه اوس چې په ځینو ولسوالۍ ولایت کې ناخوالي رامنځته شوي دي چې داسې ناخوالي بیا رامنځته نه شي دا ډېر پر ځای او ضروري اقدام.
بله یعنی ستاسو هدف دا دی چې دوی کولی شي د مشاورینو او سلاکارانو په مرسته باندې د جګړه هم
عملیات
وکړي. ستاسو په نظر تاسو فکر کوئ چې د یوې ولسوالۍ یا د یوې سیمې د سقوط لامل فقط دا کېدای شي چې مثال یو والی کافي صلاحیتونه ونه لري کنه نور اساسي عوامل هم په دې برخه کې شامل دي؟
اوس نو افغانستان په یو جګړیزه برخه هم لري چې دا اهمه برخه ده. دا موضوع بیا د دولتي تشکیلاتو د تغییر سبب نه باید وګرځي. دلته جن جګړه تحمل ده موږ خپل ټولنیز ساختارونه ځینې اختلافات سیاسي سیمه ییز سلیقوي منطقوي په هر ولایت کې دا دا یو جلا برخه ده چې د افغانستان د ستونزو څخه شمیرل کیږي. اما په حکومتي چوکاټ کې کوم پلان او سیمه ییز ارګانونه کار پر کوي، د دې لپاره چې یو ښه حکومت ولري او یو مقتدر ولایت چې هغه ټول ارګانونه همغږي مخته بوزي، دا ډېر ښه.
جنرال باری آرس والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسولیت سپارل ګټه ورګنی. له همدې سره دوی بجې او ډیر دقیقې شپې لند خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د ناتو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناتو غړي هیوادونه به له ده سره تر سلام مشوره وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام ژمنه وکړي. ارک په یو خبر پانه کې ووایي چې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تیره شپه له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې همداراز د ناتو د غړو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اتیا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د نږدې څلوېښتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت په خپل بیان کې وایي چې د ملي اردو دیارلس سرتیري هم د دې عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ ته تللی وای، وسلوال طالبان د ترکمنستان پر لور تښتېدلي دي. د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لواله لپاره د شل میلیون ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد غواړي چې له پاکستان سره اړیکې پراخ کړي. چارواکي وایي چې د دواړو مشرانو د تیرې شپې په خبرو کې له پاکستان سره د امریکا د مالی مرستو او د افغانستان د سولې اجنډا شامله وه. متحدو ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور وویل داعش دا حمله د داعش ډله پیوړی کوي، ګڼ شمیر ملکی کسان پکې وژل کیږي، خلک بې کوره کوي او ښوونځي ویجاړوي. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما له پاکستان سره د تعلیم په برخه کې د 80 میلیون ډالرو او په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم په برخه کې د 200 زره ډالرو اضافي مرستې پرون اعلان کړه. او د فرانسې جنوبي ښار بوردو ته نږدې د یو مسافر وړونکي بس او یوې لارې د ټکر په پیښه کې 23 کسان مړه شوي دي.
دا سجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې سجی رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس نلولو. خو اوس په د سوریه پاړه یو تحلیلي مطلب راوخلو. د سوریه ولسمشر پتی رو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره روانه اونې ماسکاو ته ولاړ او خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره یې وکتل. د سجی رادیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه راپور چمتو کړی دی چې څه شی د دې باید شوی دی چې اسد او پوتین په ماسکاو کې یو بل سره وګوري. د دې راپور جزئیات لملالي بشیر څخه.
مسکو ته د سوریه د ولسمشر سفر په داسې حال کې دی چې په سوریه کې د روسیې د بمباریو درې اونۍ پوره کیږي. بشار اسد د دې سفر پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. د ازادي راډیو د مرکزی څانګې راپور په دې اړه چې هغه کوم څه دی چې دا سفر چې د سه شنبه په ورځ تر سره سو یې د پام وړ وګرځاوه. روسیا له سپتمبر میاشتې راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر مخالفانو هوایي حمله کوي. له دې بمباریو وروسته د سوریې رژیم توانېدلی دی چې د جګړې په میدان کې خپل ځان قوي کړي. حکومت له میاشتو راهیسې په دفاعي حالت کې وو، خو په نظامي توګه د اسد ملاتړ په سوریه کې د روسیې د ستراتیژۍ یوازې یوه برخه ده. بله برخه یې په سوریه کې کورنۍ جګړې ته د پای ټکی ایښودو په مقصد د نړیوالو مذاکراتو پیلول دی. کرملین ته د اسد سفر شاید د مسکو د رسمي ډیپلوماټیکو هلو ځلو څرګندونه وکړي. د سوریه د ولسمشر بشار اسد روسیه ته دغه سفر داس څرګندوي چې اسد د یو فعال ولسمشر په توګه پاتې سوی دی. ل 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې بحران پیل سو، دا یو بهرنی هیواد ته د ولسمشر اسد لومړی سفر دی. په مسکو کې د کارنګي څېړنیز مرکز څېړونکو نیکولای کوژانوف د ازادي رادیو له مرکزی څانګې سره په خبرو کې د اسد د سفر په اړه داسې وایي. د اسد دغه سفر د دمشق لپاره د پام وړ اهمیت لري. د سوریه ولسمشر لیوی اوږدې مودې راهیسې له خپل هیواد وتلی. دا په دې معنی ده چې دی د ثبات د وضعیت په اړه لږ یا ډیر اطمینان لري. په حقیقت کې هیواد یې دا توان لري چې په پلازمینه کې د دله حضور پرته باقی پاتې شي. له بلې خوا دا په دې معنی هم دی چې په سوریه کې د روسیې هوایي حمله هغه اهداف په نقشه کوي چې غواړي په نقشه یې کړي، او یا لږ تر لږه هغه اهداف په نقشه کوي چې د سوریه حکومت پیاوړی کوي. ویل کېږي چې د مسکو بل ګام به د سوریې د ثبات په خاطر د مذاکراتو پیلول وي. شاید د مذاکراتو لپاره هغه فشار اوس لا پیل سوی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 1 اعلان وکړ چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کریبا له خپلو ترکی او عرب سیالانو سره په ویانا کې د اکتوبر په 3 د سوریې د کړکیچ په اړه وویني. مخکنی نړیوالې هڅې چې د سوریې کړکیچ ته د حل لار را ایستلو په مقصد سوي له پښتنو سره مخامخ سوي چې آیا په سوریه کې د سیاسي تغییر لپاره اسد باید له خپلې دندې لاس واخلي که نه. لویدیځ هیوادونو، ترکیې او عربو هیوادونو ټولو پخوا ټینګار کړی چې اسد باید له خپلې دندې لرې سي. مسکو د دې خبرې مخالفت کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د نویو مذاکراتو لپاره به بیا هغه غوښتنې راپورته سي. داسې ویل کېږي چې پوټین او اسد د خپلو لیدو پر مهال د سوریې د راتلونکي مشر د رول په اړه خبرې کړې دي. ګڼ شمېر څېړونکي وایي چې پوټین او اسد دواړه باید له خپلو دندو لرې سي ترڅو په سوریه کې نوی حکومت ته لاره پرانیستل سي. نیکولای کوژانوف د ازادي راډیو له مرکزي څانګې سره په خبرو کې وویل د مسکو لپاره په خپل وار سره دا سفر په غیر عادي توګه مهم و، ځکه چې دا خبره ښکاره ده چې د روسیې مشري اوږده اوږدمهاله نظامی عملیاتو ته نه ده لیواله، خو دې ته لیواله ده چې عملیات خپل آخري پړاو ته ننوځي. او آخري پړاو د سوریه او روسیه د اتحاد په اړه نه دی، بلکې د سوریه د چارواکو او د سیاسي مخالفانو ترمنځ د مذاکراتو پیلېدل دي. له مذاکراتو وروسته شایي یو منځمهاله حکومت رامنځته سي او دا به په ډیپلوماټیک ډول د جګړې حل موندل وي. خو په هغه صورت کې که بشار اسد له دندې د لرې کېدو تیاری ولري، پوښتنه دا ده چې دا کار څومره ژر ممکن دی. د لویدیځ چارواکو څخه یو شمیر په دې وروستیو کې دا څرګندوي چې د اسد له دندې د لرې کېدو په غوښتنه کې لږ نرمي راوستلی سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې که دا د سوریې د کړکیچ د حل بیه وي، بشار اسد کولای سي د 2 لپاره نور په واک کې پاتې سي. یو شمیر څېړونکي وایي چې یو ډول مهالویش به پوټین او اسد دواړو ته د منلو وړ وي، ځکه چې دوی به اطمینان ولري چې په راتلونکي کې به حکومت د دوی ګټې خوندي ساتي. داسې امکان هم سته چې د حکومت د بدلون پر مهال اسد سوریه پرېږدي او په روسیه کې پناه واخلي. د خلیج د وضعیت د څېړنیز مرکز سلاکار چټ کراسک په دې اړه داسې وایي، دا فکر چې اسد به له خپلې کورنۍ سره سوریه پرېږدي د مسکو لخوا له هغه راهیسې رامنځته سوی چې د سوریې د ولسمشر پر خلاف پاڅون پیل سو. داسې ویل کېږي چې اسد په روسیه کې پناه اخیستلی سي ترڅو خپل ځان او خپله کورنۍ په سیاسي توګه وباس او همداراز د خپل ځان او د کورنۍ خوندیتوب اطمینان کړي.
of the Syrian president and his wife.
د سوریه یو بل متحد هیواد ایران ویل چې له سوریه سره اړوند د سولې په خبرو کې برخه واخلي، خو مسکو ته لکلونو وروسته د بشار اسد سفر دا څرګندوي چې د سوریه د سولې لاره پر مسکو تیریږي نه پر تهران.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي. سمیع الله حلیمی تندر پر استولې سمیس کې لیکلي دي، د پکتیا له مرکز ګردیز څخه تر ډنډ پټان ولسوالۍ پورې سړک بیرته کنډ کپر شوی دی، باید ورغول شي. سید احمد هاشمی له کندهار لیکي، که چېرته موږ غشتلی هوایي ځواک ولرو نو طالبان به مات نه شي. انجینر حبیب الله کوچی لیکي، د خوست په پوهنتون کې د لابراتوار او کمپیوټر ستونزې شته. حامد سانکزی د لوګر له شای مزار له سیمې لیکلي دي، له پاکستانه دا توقع نه لرو چې افغانستان ته به سوله راولي. عبدالله خوګیاڼي له کندهاره لیکلي دي، د نواز شریف خبرې حقیقت نه لري. عصمت الله افغان له کندهاره لیکي، له افغان حکومت غواړو چې د هلمند امنیت ته توجه زیاته کړي. او ګڼ نور اسمیسونه د هلمند په اړه باندې راغلي دي. البته اجمل له میدان شاره لیکلي دي، امریکا او پاکستان باید په طالبانو فشار واچوي چې په افغانستان کې سوله راشي. عبدالقدیر تکین له زابل لیکلي دي، د جمهور رئیس غنی د ویډیوي کانفرنس خبري د لویدیځ حوزې له والیانو سره ډېرې مهمې او غوره کار دی. وړاندې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې د ساینس او ټکنالوژي دنیا له عصمت څاروان څخه.
د ساینس او ټکنالوژي دنیا
ساینس پوهان بریالي شوي چې داسې فلز جوړ کړي چې تر فوم یا سفنج سپک دی. دا نوی فلز مایکرو لاتس نومیږي او د بوینګ هوایي شرکت له لوري جوړ شوی دی. د دغه فلز په سلو کې 99.9 هوا تشکیلوي، خو دومره کلک دی چې له هغه څخه د الوتکې د باډۍ په جوړولو کې کار واخیستل شي. بوینګ هوایی شرکت یو فلم خپور کړل. په دغه فلم کې دا فلز شودل کیږي چې په هوا کې د الوتکې بشان حرکت کوي. د بوینګ شرکت د متخصصانو په وینا دا نوی ماده سربیره پر دی چې لږ وزن لري، د انرژۍ د جذبولو وړتیا هم لري. په دې ډول چې کله دغه فلز څخه په یو کوچنی جوړ شوي پوښ کې ایښودل شوي هګۍ د یوې ودانۍ له 15 پوړ څخه کښته وغورځول شي، روغه به پاتې شي. د مایکرو لاتس جوړښت هډوکی ترکیب ته ورته دی. سره له دې چې دا فلز تر هډوکی سپک دی، خو له ورته حجروي جوړښت پکې کار اخیستل کیږي. له دې فلز څخه چې سپکاو کلک دی، د الوتکو د باډۍ او د توغندو په جوړولو کې کار اخیستل کیدی شي. څېړنې ښیي چې د دوو مغزو جوړښت انسان د ګوتو د نشو پشان ورته نه دی. د امریکا د یل پوهنتون څېړونکي وایي چې د دوی څېړنو وښودله چې د مغزو د فعالیت نمونه توپیر لري او د دوو انسانانو ورته مغزه نشي موندل کېدی. د تحقیقاتو چې د عکس اخیستلو له اف ام آر آی شیوي څخه په استفاده شوي وښودله چې د هیڅ انسان د مغزو اجراءات له بل سره ورته والی نه لري. تر دې مخکې محققانو فکر کاوه چې د انسانانو مزغه د هغوی زکاوت یا کومې ځانګړې ناروغۍ ته له پامه پرته یو شان دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې ونې کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره ځینې تر اورو څوک لبیکاری ستړي سوي دي. لکه د هر څخه یو شمېر اوریدونکو د برېښنا د نشټوالي څخه شکایت لري او د غرس د هلمند نه امنیو په اړه هم تاسو پیغامونه رسیدل دي. د تاسو او د هم تاسو پیغامونه
په واجی په سیمه کې جنگ شروع دی، ډیر شدید جنگ د کندوز څنډه د ایلمن په سیمه باندې نه کوي. که رئیس جمهور څخه موږ دغه پیغام دی که دوی د ایلمن سره مرسته کوي، اوس چې امنیتي ځواکونه راواسي که ولایت سکوت وکړي بیا هیڅ په درد نه خوري امنیت. چې د کندوز په رکان کې جنگي بمباري کیسي و عملي له فوجیانو حکومت په خوځي خو اوس اول د سره څخه د خپل فوج دغه ته امدګي ورکړي چې د ایلمن ولایت سکوت ونه کړي.
السلام علیکم. زه د ایمن ولایت بابا جوړ سوالی څخه خبره کوم. زه خپل له سترګو لیدلې حال ته وایم کوم مشکل چې ودرته کوم جنگونه چې وای هغه ټول ختم دي. وزداګړې کوم مشکل نشته، امنیت دي. کوم مشکلات چې وای امنیتي ځواکونه وتراله کوم مشکلات له منځه یوړل.
هلو السلام علیکم. زه آزاد بھائی کار کوم ټول نورانی کوم جمعانو اسرائیل د زابل د ولایت خاک افغان جو رسوالی ام صدر په ایران کې ام کارونه نو ست ساتلې ده. ما دا خبره ده چې باید دا بچا موږ بچا موږ در بازار کړی باید افغانستان د کار پیدا کې موږ ټول افغانان در بازار په مسافر یو نو اندوالا نو افغانستان کې څنګه اندوالا نو کو نو خدای په امان. دا خبره باید چې
السلام علیکم. زه د دې خبرې کوم موږ مخالفین ورونو څخه غواړو چې نور افغانستان کې جګړه بس کړي. افغانان ډېر کړي د دې د سره کې افغانان سره یې دي نور الله دې 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 په وانتګ نور د جګړه بس کړي وخت هم نه نیسو.
بله اسلام علیکم زه درېمن ته خوست ولایت نه مود اشرف غنی عبدالله خان دا غوښتنه ده چې په خوست کې د رایا سودا کمشوي دي سودا نشته عبدالله اشرف غنی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي په خوست کې کاروبار څه روان کی ډېری خلک غلو ته مخه کړه غله کوي ډېری خلک طالبان څخه تنخیا اخلي ډېری خلک چې افغانستان حکومت لاړه حکومت اوس خدا سې ده د افغانستان امنیت پټانه څه صحیح شي خپل افغانستان ته به تل نه څه ګټه ورسوي موږ اشرفغني عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې په خوست ولایت کې کاروبار نشته د کاروبار ته ډېره ډېره غوښتنه وکړي
ازادی ټول کارکون کې زموږ د نن سلام منور چې د بس سلام ما پیغام دغه د مشره اشرف غنی څخه چې دغه د میوان نه ولسوالۍ د سر بغل طالبان چې د اشور ته تقریبا صرف مشکلات کې چې لارې را باندې بنې کړې دي نه مټر اتلای شي نه پرې دي نه خوراک راځي چې یو غونې غنوم کې دي الته په 200 مان په 200 سره په پراډا کې نه په 200 روپیه ده نو موږ د څه د خوښ کوو چې دغه چې په جرب دغه مجال شروع کې چې چې بنګ را وځي دغه کار دی وکړي نو دې ارزنی پټنګ دې ارزنی فزادي نو دا موږ دا غیله د ځار کوشش کوي چې دا موږ پروګرام دی واره دا څنګه نشته دا ورته وسلام پرې کړم
الو سلام علیکم زبی ولایت ننګرهار ولایت می تماس نی ولایدا موږ را جان دایسته وراو طالبانو ته وراو ار او سټراتی موږ راو بیا کارو یو بیا کارګا سالګیو بیا ګډو ډوډۍ نه لرو دا طالبان 15000 روپۍ د میاشتې ورکوي دا یې 10000 ورکوي ټول روپۍ ورکولي خو ته ما سپورت کوي دا موږ غریبان در سپي اته کوم پروا نه ته مالي څلور وخت خو به موي او کرایې قیامت سوي دې تل وریا سو ګیس وریا سو کرایې قیامت دې وروره جان ولې سر نه پوته کوي څلور خونه په خصو کرایې هغه کرایې د لې خو بلیا دې خدای دایمو دا ګوروره سوي رئیس چې مو والسلام
عبدالواحد الهلمانی لازم مساکلالو سوالی تخم یاری تنیواله ده روشن کمپنی تخم ده اغشتانه ده جده به مساکلالو سوالی که انترنت کار نکوین و مر غور چه ده باید دی فعله چه و سلام ما پیغام داده زده الهلمان ولایت ده مرجی و سوالی ده تریخ ده و ده کلی خبره کوام چه مر و بر دیر ترخیز از ما رادی و لور مقامات ورسید چه و مشتب برمیه ده مسیسی و بسی سلام علیکم
السلام علیکم زه سود لا دروازګان ولا د شیدا ساتلو سوالي څخه څه خبرې کوم ما هیله دادی چې موږ نه غوړي نه پنیر نه برا هیڅ شی موږ ته نه ملایږي موږ لاري باندې دي موږ متران باندې موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې موږ ته لاري د خلاص کې موږ ته وړه راوي موږ ته پنیر تاوي موږ کښنا وځي ته دې موږ دا د حکومت څخه دا هیله کوو کاشرب غنی ک اړوي چې موږ نارا واوري موږ ډیر وځي موږ ډیر فاران مسلمان خلک دي چې پر موږ رحم وکړي موږ دا غیله ده السلام علیکم
د منګرار ولایت خو غاڼې دولت سالي د منطقې ز الماس جوهر خبرې کوم اساره خني ولې شیرزاد خو غاڼې پچیرو اغام د بلا چین چفریار اسې په نامه مکتبونه موجود دي شاګردان شته اول سم کې شامل شي د دولت سم سم نه پاره شي ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړيږي شاګردان سړیا نه لري تعلیمي کتابونه نه لري درسي کتابونه نه لري تعلیمي پورا نه وي بس دوی ورته پورا کوي او په دغه مکتبونو کې پیواز دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي ورته تاوان تمامي دي ځکه په دغه مکتبونو کې د ماين اچولو او نور تخریب کار درسونه ورکول کیږي طالبان دغه د معلم نه 1500 افغانۍ هر میاشت کې طالبان اخلي په دې ځینو کې معلمان زیات طالبان سره جنگ کې مستقیم برخه اخلي زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي طالبان چې څوک ونسي یوې جزاګانی ورکوي دی وژلو پیسې پرې کوي دي سره وڅولو پیسې پرې کوي زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید راور وکړي چې مربوطه ولایتونو د معرفت لخوا تفتیش کړي هم نشي او بل خبره دا چې په دغه اکثر ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي دوی ډیر ضعیف او بې سواد ملا په نامه باندې سړی وي ولو کدا تعلیم لري او کني لري د معلم صفات مقرر وي او ځکه دولسم په اسانه د څلوي زروانی په مقابل کې مقرر دي که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکړل شي دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي هم معلم نه دی. دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم دپاره، د شاګرد دپاره او د خلکو دپاره په درد نه خوري. اوس هېڅ په هېڅ پیدا خبره په دروازینو کې دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دی. دا ډول کسان معرف کې شته دی چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم محصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورینو د قانون له مخې دا نقصه په ټول هیواد کې بعد ټول وخت کې بنده ده چې سړی په دوو ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معارف وزارت، د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پوره تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم او تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول آفات او بلاوې پکې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه حیات مستمن کې دا غوښتن لیول زو چې د عمومي سړک کړه څو دي چې کوم طرف کړه څو دي دا سړک مو سره اله شو. موږ دا غوښتن زه هم لرو په هلمند کې چې موږ ته یو سم زمينه ده مساعد شي دولت په خاطر سر موږ ځوانان ټول د کار دي په نشو اخته دي. د ولسم چې پاره وسوي دولس کاله فارغ شه دا هم په نشو اخته دي. نو حکومت په زمينه ده مساعد شي. نو موږ حکومت دا هله روښه موږ ځوانان ته وو زموږ خلکو ته یو غټه زمینه ورته مسایل شي چې دغه تعلیم ورته خلک ټوله په درسونه او دولت په کارو باندې بوخت دی. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پریږدم. زما د لوړپور چارواکو صدا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډیرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي. وسلام. به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنی قدرت د مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرېږدي په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شهیدانی چې دا خاص دوی د قدرت راځي چې انسنه بازي شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پرې یوه وزیر باندې د دوی چنیري، پرې یوه والي د دوی چنیري. نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ممتاز کلاس کې. وسلام. به احترام.
السلام علیکم. زین الرحمن نوری د کندهار ولایت اډن ولسوالۍ سستا سره پټماس کې. دلته د ایسورې د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوي شروع شوې دي. حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي.
بله. السلام علیکم. زه حیدت الله قمو د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ ته بګاتې سپلا په کلي کې نا کلین د ظاهر شاه د وخت نا کلین کې پراته دي. خو هلته د داغه وطن خانان دي ټول لوړکړې چارواکي دي، بچو غیر قانوني تلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته دا نا کلین په عذابوي، نا کلین سره ظلم کوي. هلته په هغه ولسوالۍ کې د لوړکړو چارواکو څخه کوم هیله ده د داجر د ولسوالۍ د ولسوال څخه کومندان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه کوم هیله ده چې د نا کلین ناره واوري او هغوی ته شغ نه کوي. دلته د طالبانو په واکه دا خلک یاري طالبانو قوت د چارواکو دي، په چارواکو کې لوی واک لري. موږ دغه ته ډیر په ځابه د لوړکو چارواکو څخه مهمه ده چې موږ شو ناکلیون ته ډیر توجه وکړي. وسلام.
بلې. السلام علیکم. زه تورګل کو چای خبره کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډي دښتنه. د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چار وزیر څخه دغه خوښ لرو چې یو ځل بیا زموږ پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړی. نشي کولای چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بل چې مالونه خوندي وساتي. نو نه بې دښته، نه داسې په غره کې واخیسته. نو موږ د لوړپور چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. که برابر نه شي، یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس په سر شي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم زه محمد د زابل ولایت نه خبره کوم د شمول زو د سوالی نه د ګرګ اوسېدونکی یم ورور موږ په خپله له اوبو سره ډېر مشکلات لرو باید چې زموږ ستاسې غم د حکومت وخورو
خبرې زما نوم قدرت الله دی د کاریز د هلمند ولایت نه خبرې کوم زما دغه پیغام دی اشرف غني څه چې دغه د کاریز په مدیکه کې بوټي بند کړي دي دغه نه علاقې د کاریز مشران دغه بند کړي دي سفارانو باندې بند کړي دي او دوی خپله راوړي ما دغه اشرف غني څه پیغام دی چې دغه بوټي علاقې وسلام د خدای په امان
السلام علیکم زما چې د افغانستان په جلونو کې داسې بندان شته چې لاس کاله کې خپل خپلوان ته پته نه لګي تاسو نه مهرباني ده چې دغه بندان او لیسونه را واخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوان ته معلومات ورکړي نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورکشو ایزانو سره السلام علیکم زه جاوید چنواره تاسو خپرونه وړاندې کوم
السلام علیکم زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم زه یو انډیکار لرم کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي نو دوی په بېرحمانه ډول وژني او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی نو ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنا توجه واړو وسلام محمد رحمان زدران دی خوش ورایت نه
السلام علیکم زه د مریمن له خلدو رسالی څخه قریص په اسلام سال سره په تماس یم له هلمند له خلدو رسالی څخه د ډیر زوردل له رسالی ده دا چې د ډیر زوردل له رسالی ده که په افغانستان کې هر ټول رسالی د زوردل له رسالی هغه کال دوه درې کېږي یو نو فعالی کې جار له خاله کې چې نو کمال جنگ روان دي برتانی وی په کنه ویلی هم دا نو فعالی نه آرام کړي چې امریکایي سرتیر راغلي هغه هم دا نو فعالی نه آرام کړي چې افغان سرتیر راغلي هم دا نو فعالی نه آرام کړي چې افغان حکومت څخه هم دا هله دا نو فعالی دي پاتې چې څو نور په کنه ملي استوري طالبان چې هیڅ توان نه رسول دا نو فعالی په څو اقتصادي تهدید سره طالبان فلاح کړي دا څو اقتصاد د افغان حکومت فلاح کړي دا طالبان مو غواړي دا غسر تر مرمي لاندې راوړي هنه راوستل شي نو دا صرف غني څه هم دا دا ول فجر الله چې ډیر دا ډیر زور دی دا ول فالي دا ډیر شهیدان په شتي دي ډیر ناجد ډیر شهیدان په شتي دي د خلک تر مينو لاندې شي په ځای کې د څنګهان په شي زړه ول دا غسر زړه ول ال کړی دي دا ول فالي دی نه چې یا ډیر څه هم دا نه دی پاتې کې وسلام
السلام علیکم زانه تل علی هلمن ولایت دا واشه د ولسوالۍ څخه سره پاتم زه د نوزا جیم راغلم د نوزا کې نن څنګه نه کړم دا واشه د ولسوالۍ سیمه سایت ته ځنګوري ورور دا واستاد زموږ په خبره شنه خیر په یو کور کې تر پلار او تر مور او تر آیا نه نیولې ته په پرابات کې پسرا کې و سرګر دې و مخه خلاص دا څنګه حکومت ورور کې جنې وایي چې اسلام عملیات سره واسي جنې ګیره کوي خو هغه دا څنګه ژوند نه دا څنګه حکومت ته وا پر جلت باندې تا حکومت ته یو د ټپ بازار کې د یو کیلومتر اخوا د پرځان امنیت نه لري دلته بالا خو چې کار د ترواسه تیر چې نه سکه یا ویل لا کا یا فسراس ګیره کدا صالح په ما باندې کې ګر نه مرکان خواران ته باو اصل هاته با منظم رئیس جمهور دا تا دا پیغام نه دا چې د پدې څنګه تازه یا تاورو را تا کریم نه کچېره تاورو را تا کریم نه مر کده خلا تا یو څومو کوي تر هغه چې هغه مسلمانانو حال ته وګوري دا څنګه ژوند دی دا زما پیغام باید تاسو نه شرقي وسلام
وعلیکم السلام محترم اورور استاسو پیغام مو دته خبر کړ خدای دې وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي او د نامنې یوستنځي ک په هلمند کې دی ک په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره حواري سي دغه سي د نورو ستنځو د حواري په هيله د خبرونه پای تر رسوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هيله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 23 41 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 00420 دوه دوه یو یو دوه چلور یو یو پینزه.
ازادي راډیو لوونه تر وو